السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زمان نظر داده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو ده میکروفون ستاسو خبروانی درنو اوریدون که السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالې مرستې کمې شوي او طبیعي پیښې ډېرې شوي دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپل درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعال هله شمس. ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی شاخلای ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه اودت شوي دي یا ریپټریټ شوي دي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د 6-8% ده. دوی کوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله ده چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاتې ده، حساب یې پاتې ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاتې دي له پاکستان سره، له نور ډیر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دې د ژوند پروګرامونه و، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې دوی د اسکان یا د استوک دی مسله دا څومره جنجالي مسله ده. همدې توګه په دې کې واته چې پتره خبرې سته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې دعوا لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. زمونږ خپل تقریبا اوویست اتویست تکړی کورونه جلا سوي یو، چې په دوی کې که دوی تقسیمات او د بچوی وکړو یو نیم سل ته رسېږو. نو حتی بعد له دومره کلونو چې دا راسي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جایږي. دا بله مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدمتونو حق لري، او دې ته ورته ډېر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دی دفتا دلته چې راځي اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح له شپږمه پورته دوی نه شي ویلی، نو دا قطه سو. دوه، د هلکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروعي، درسي کال شروعي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړي ده، آیا کېدای شي دوی نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کار یې کړی دی، یا اوبل کار یې کړی، یا اخبار خرڅ کړی. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې، مسلکي څانګې، داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، داسې نور هم پسې کمیږي. نو دی که کلي ته دي، دا له دې مشکل سره هم مواجه کېږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجستمنت ته په ټولنه کې ادغام چورته وایي، دغه په اصطلاح انټیګریشن دی. په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نه شي کېدلی. دی بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روبدی شوی ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیارېږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل، دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای نه شي، کورونه نه شي ورکولی، خدمات نه شي ورکولی، معاوضې چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نه شي ورکولی، حتی دعوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه شي کړلی، ځکه چې د رسمیت مسله دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی دعوا چیرته نه شي وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه شم صاحب، او بخښه ننګ صاحب. انصاری صاحب، ننګ صاحب د کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او په راتلونکي ژمي کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه وي. له بلې خوا مرستې کمې شوې دي، د مسالې ته ښاغلی ننګ اشاره وکړه. څومره مرستی کمی شوی دی، آیا احساسی شي؟ خصوصا هغه مرستی چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدی، راستنیدونکو ته به ورکول کېدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یې ښاغلی ننګ، ښاغلی شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلام
پر اختیار نه یوازې دا چې د دیرینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیګ درالیګ او په کور دننه بې ځایه شو افغانانو په اړه به کېدي، یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود ورته، هغه په پراخ ډول کم شوي. او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیتي پروګرامونه په نظر کې نیول، له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور وینو، هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي. د پراخه کمی راغلې د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې دپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ، د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو دپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبور کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او ترڅنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار د پاره در نږدې ولسوالیو او ولایتونو راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګراته کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګواخونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترمه هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام نو نکیل تاسو ته، محترم او ملمنو ته
سلام.
رادیو کې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زم خپل بحث دا چې په کابل کې، په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، او لبل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي، یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بیکوره دي، نو خطر پنان لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په غي سره وشي کولای چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په خو ډول باندې تیر کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار او سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
ماول چې په حل لارو به ورسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره چي دي؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دې ته پکاتو چې انصاری صاحب مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په شارونو کې ځای په ځای شوی دي، خارونو نفوس نور هم زیات شوی دي، د برق په شبکې کې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورو ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نه شي کولای چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه که چېرې په کورونو کې مونږ کولای شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي راته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دغه کچیر په کور کې مثلا برق نه وی یا مونږ نشو کولای چې برخنا څخه په خډول باندې ګټه واخلو، نو خپل ورځینی کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مختویسو. او دې ترڅنګ په ژمي کې هم یو زمونږ تاسو په کورونه کې زمو په ان باندې ډېر زیات مونږ باندې سختوالی سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وی مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغه کټان چې دي هغه یې په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د غوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغي بیلابیل رامشته کیږي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه، ډېره مننه اغلی شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې پشته چې وروسته به په خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسي شي نه رسي شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي زید په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لوی برخه په کلیو کې ځای په ځای شوی دی، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالی هم لري شوي دي. مهرباني
په دې کې دوارخیزه بحثونه سره، مثلا اول د خارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډیر ده، چې خاریتوب خلک مایل د خار زیسته زیاتوي ده، یعنی دا له ډیرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټول دنیا ګوري، او خپل ژوند ور سره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ته یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، مغاوی لري لای نه لري یو څوک، او بل د خدمات نسته، صنعتي فابریکې نسته، ښه ژوند نسته، برق نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. که دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده، دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته، خپله د اطراف خلک په خار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې ماوین ښارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس افغانستان ښارونو ته یعنی ماوین ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډیر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډیر لوی ځای ده، پکتیا یو ډیر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخ ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوی دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو خارونه اوس هغه څه پیدا شوی ده پکې رچان دي دي. اما پریم بحث دا ده چې خارونه سخی نه دي، دا دیور کړي لپاره ډیر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د د ملل متحد او دبليو اف پی او د پېتلا دی فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی پېتلا کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي په هغه کې خو دل سوي دی د ملل متحد پر راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 43 میلیونه خول سوي په دې کې خو دوی وایي چې تر 90% ډېرې په غربت کې دي دا دومره مسله ده چې ستایي دریمه مسله ده چې 20% وګړي د افغانستان د اطرافیان دي دیهاتی خلک دي دا پاته 30% دوی خاري دي نو په خاري هجوم چې په دومره صحیح کې وي اول د غربت بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبيعت او د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوی دي واغه د مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل کوچای ورک سوره ما ورک اسوه ځکه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده دی او پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د پزون کې څه مهایا دی ورته زما په نظر دا پېسلا دا رسمي یا پېسلا عيني روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلاي کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دای چې په کوم موید کې ده نو زما ارزه ده چې پوتنسیالونه منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي
بله په امید په برخه او په هلارو یو لږ وروسته خبرې کو ډېر مننه سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو اول به دوی ته ورشو بیا بنساری صاحب ته مهرباني کوي تاسو
وعلیکم السلام صفای صاحب خدای جرا ول صفای ست شده
سلامت اوسې مهرباني کوي
و وبخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ته کله د ډیر شایسته موضوع ده نو
bale
افغانستان دا اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لې خپل په داخل کې بعض مشکلات دي نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینې علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشته نو صفای صاحب دغه ټول مشکلاتو الله یوازې دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولای شي چې د زمرستي درنو یو ادوالو د مظلوم ملت خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې اوس زه پوهیږم چې بعضی طبيعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دي خو هغه نو طبعاً مشکلات نو بعضی موارد چې بل خصوص ټول په دولت پورې تعلق لري بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت لای واځي دولت لار پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق او اتحادم کولای شي او لار نو دا ټول ارخونه دار کوم څه پیسې
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب ور بشو درنو ملمنو ته شاخلی انصاری ته انصاری صاحب مخکې تر دې چې د کامران صاحب څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حلاري شودل چې وایي دولت وظیفه ده چې حلاري ورته پیدا کړي په دې به هم خبري وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو شارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي ته پکاتو چې د پاکستان لاري باندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خشوي به لدې نظر کڅنګ
بلې او لکن د استاسي اشاره وکړه موږ د دبرو سکرو چې کابل او سلوسي مو کې داږي لګښتیر د کابل کې په مرکز ګرمیو کې دا غینه ګټه اخیستل کېږي ډېرې کورونه او کورنۍ ته ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه خوځل شوي و چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د بروسکار ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د ډبر اسکرو راخ امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایتو ته استفاده کیده او له بده مرغه تر اوسه ما د سکل د پاره د دې تدابیر وانه ورې د یو کیفی د امکانات او سہولتونه برابر شي وي
او د نورو جنسونو په څنګه د خوراکي مواد او په دابه خصوصا چې د پاکستان لاري بند شي وي دی او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفی اثر کړی دی او کینره کړی
تاثیرات شته د غوړې نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدومره تاثیر نه کوي مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اولو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بدمرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي مثلا د اوس د ژمي موسم د هایډرالین شربت چې د توخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله پخوا په ډېر افغانۍ وو تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلی وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې دي مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې د ترانسپورت برخه ته مصروف وي د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ
بله
کورونا کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د اوایدو ځکه چې تغور دی د لیایا د دې سقوط د خلک پراخې پریشانۍ سره مخ کړي او حکومت په کار لري دا حقي او نړیوال ټولنې ته لازم تدابیر ونیسي
سلامت اوسې ډېر مننه انصاری صاحب محترم شمس ډېر کډوال شارونو تتللی دي د سیمه اوریدل لري چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایې کورونه وای پاسانه نه پیدا کیږي څنګه دې کرایې هم ورسره لوړې شي وي دي او هغه خلک چې کورونه په کرایې کړی دي لمخ کلا په کرایې کورو کې وسیدل دغه مشکلات هم ورسره زیات شي وي دي او کنه
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک ډیریږي نو هم د هم دې تر څنګ هغه ته کوم نه هم باید ډیر وي تر څو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي دا چې خلک کورونو خارون ترازی او دې ترڅنګ مهاجر هم هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازی، نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی په کابل ښار کې. او د خلکو کرایې هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه 10000 و هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته، کچېره کرایه 10000 و نو هغه کرایه 10000 ته دیګه شوی. په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغه کرایې دیګي او دې ترڅنګ چې یو خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې دا کرایي هم چې کیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پورز تنګيږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بای ډیریږي. دغه څه چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغه سید هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ د کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي، د ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ تم نخ کار کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده، ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارۍ کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخارۍ دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو ته هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لاره هم بند شوې ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچې موږ وایو باید دولت هم پرې نګدي چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي، وینه بس میاشت پوره شوی او ماته کرایه راکا. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده. ډیره مننه، ډیره مننه.
دا یو ډیره لوی ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه. کورودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه وایي. ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شکلان سر خبری کام رو جانا خوست ولیتنا
مهربانی که ویا شکلان سب
رو جانا دی سال جبی پا حقلا چه تاسو کم پروگرام جول کلی ریختیا هم چه ام دغا ستونزا پتول ولیتو که او خصوصا کابل که ریختیا هم دیر دانن می تاس دا زاده ی را دیو دی ام دغا واتساپ دی لاره کم تصویرون انزورون چه و اغا می وقتل هوا دیر ککل و خود دلتا پا خوست که هم یو چه برانون نشتا یو جدی ستونزا هم داده بل د جمی پر رسیدو سره چې د پاکستان نا کم کدوال دلتا پا جبری دول را شلل شوی دی اغوی پا وچ داگ بانده دشنا اسمان لانده د جمی تیروی او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخی نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخی نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل می د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دو روپۍ کومک کولای شي هغه ور سره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی دا غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالی دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه، او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر تخته شوی دی. نو دا حالات ورجانه دا مشریکول تاسو سره
ډیر زیات مننه. کور ودان سلامت او سیوس په ورشو درنو ملمنو ته. انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید وس ډیره سخت وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل بخپل ځای پریږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسې تشریف نه درلود تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده د افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډېرې باندې بدلاشي او تخریب شوي، ډېرو کلونو وکوچې د ښارونو ته، او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار د کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې دپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته، کوچنیان ناروغه کیږي مثلا سپینګری او بډای خدي اته ځوانان په دغه هوا او فضا کې د پراخو روغتیا سره مخ کیږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو پرون نابل پرون د گوشتې ولسوالۍ د تکرار د پسې ولسوالۍ د بېتاخیل کلی چې غرییز کلی دی هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه. بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه یې شکایت کوو. بیا کوم دوستان چې ورسره تلل او ته وویل چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بودۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کړو تاسې ویسئ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سلیم کامین تشریف راوړي هغوی سره م خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي د مراجعینو د تکلیفونو چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي په هرات کې شوې وي په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي سیده چې کړهونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی. ننګ صاحب
اواز زکر چې ما تقته قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده. یعنی په دې باوجود دې چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باز ده پاپولیشن اکانومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي او دا ډیری خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي کنه دي د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې شوی دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ده بخورنمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا دا د کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ دا ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي یعنی ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمزد خلک دي دا چا چې دیاړي کړي ده تازه میوه یې خرڅه کړي ده یا یو چا سره مزدوري کړي ده دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنیدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان روشن دی، دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت غواړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای وای خدای راوسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، او بغاری خو کاسمان ته وګي. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګي پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوی ده، وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بې شیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای سي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه مضموم کړی ده، یعنی هغه توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبة الدين وقهر الرجال، دا ټولې معناوی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه به دینه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوي کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستې ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوي چې نه هغه سې خلک شته، نه هغه سې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه ولي اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي، داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي؟
دا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانبتوب یا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا چې دوی بعد له جنگ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویدم بستونه مدیریتی او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي، خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې، دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیری پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم، مثلا دا زغال سنگ اوس د دبر اسکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې، مثلا دغه د ځینې فارمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر کیسه وکړه هغه د اصولو فارمولو قصه ده، یعنی د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسی. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېر دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تا ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشینري میکانیزه کېدل او یا دا چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکړي دا د هر انسان لپاره مهیا ده، یعنی دا هر څوک کوای سي که تعلیم لري کنه لري که زده کړه لري کنه لري دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عام خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډیر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بس یا نه
ډیر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونه وغږیږم. نو بيخي دا سي
ډیر مننه سلامات اوسې کافي دي کافی د ډیر مننه سلامات اوسه. یو وريدون کيم لرو لاندې خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې وکي. مهرباني کوي ازادي رادیو
وعلیکم سلام صاحب ورو راجوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دغه د کډبال مبارک خبره سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاري خلک راوړي چې خلک کورونه پر ځان کړی جوړ راوا کرایا او خو نظر ته زر کالداري او وسه څوار نظر 15000 کالداري تر سوې ده،
یعنی کرایل وړي شي. bale wo کرایل وړي شي
کرایل وړي شي. زه فل حال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم فل حال دلته کډواله او ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یو ځات کړی دي. دا خلک رحم پکې سر لاسونه سره ور کړی دي. تاوه
درس سيده مننه.
نو حال په چې دي اسرائیل پر ګران کړی دي او دا خلک چې دي لاس سره ور کړی دي ګور په ګمرک 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي یاري وته 300 واني وند ور وځول شي.
دا خو ښه خبره ده چې ادي خپل کار وکي سلامت اوسې. ډېر مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډېر مننه. زما باندې کچېری موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډېر زیات دي، خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. کچېرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي، زما په ان باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي، ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید چې باید هغه کورنۍ او ته چې هغوی بې وسلې دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې ټیټې کړي او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته
په منظم ډول باندې کومک وشي، هغه کورونه ته چې هغه به سر پناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډیره مننه محترمه هله شمس، لطف وکړو کور ودان همدارس له شاغلی آصف ننګ او شاغلی صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
Let's go. کې می چلل پاسه.